السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د جمعې سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په دوو سهارنه یو خبری مجلو سره پیلوو. لومړی هغه ډیر شتخیده په راپورونه کې اوري یوې برېټانوي محکمې پرون د هغې ویډیو د اواز د خپرېدو حکم ورکړ چې د سوې اداله مخې د یو برېټانوي عسکر لخوا د یو وسلول افغان د وژلو په جریان کې ثبت شوې. کارپوهان وایي د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه د ملا فضل الله ټاکل کېدل به پاکستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب 12مه د نومبر 8مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. افغان حکومت فهم کلری په را روان ژمی کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه رانیسي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ کې دی څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. او د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام نن هم خبرې دوام کوي. افغان حکومت پلان کې لري چې پر روان ژمی کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه وپیری. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د وزارت معین مزمل شنواری وایي ټاکل شوی ده چې په دې مقصد له روسیې څخه 1 میلیون ټن پټرول او ډیزل په بیه واخیستل سي څو په ژمی کې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی وسي. دوی وایي له روسي چارواکو سره د تفاهم په صورت کې به له هغې هېواده د تیلو د پیرودلو اوږدمهالې موافقه هم لاسلیک سي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ کې د څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. د پلاوی مشر د کورنۍ چارو وزارت استازي پوهان سید نور الله ځل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو هغو مواردو یادونه وکړه چې قانون پکې تر پښو لاندې سوی.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او هغه ته په دې یو کال یعنی یو نوی کال کې درې تخفیف ورکول شوی دی او دا موضوع څارمواسته بزن سره یاداشت کړه او په دې باره کې به مرضی مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وزه ټوله د 70 روپۍ وڅېړل شي.
د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کېږي، دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي او حتی په ځینو مواردو کې د حبس تر ټاکلې مودې زیات وخت په بند کې تیروي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. ایران او شپږ جمعه یو ډله چې امریکا، روسیا، فرانسه، بریتانیا، چین او جرمني پکې شامل دي په ژنیو کې خبرې کوي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا مهال د منځني ختیځ په سفر دی نن به په دې خبرو کې برخه واخلي. په عراق کې پرون د تشدد پیښو لښ تلره دیش کسان ووژل. چرواکي وایي په یوه پیښه کې نونه سرتیری پر یوه پوځي مرکز په غبرګو موټر بم حملو کې ووژل سول. د چرواکو په وینا د برید پرون ناوخته هغه وخت وسو چې دوه تنه ځانوژونکي د پلازمینې بغداد په شمال کې په ترمیه شرګوټي کې له خپلو موټرو سره چې په چاودونکو موادو بار وه دې پوځي اډې ته ننوتل او هلته یې ځانونه ولوزول. په دې پیښه کې نونه سرتیری وژل سوي او 140 نور ټپیان دي. له دې مخکې د عراق په بیلابیل سیمو کې د وسلولو په حملو کې چې ډېره برخه ځنوژن کې وي 11 کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د اوکراین د پارلمان غړي وایي د اروپایي ټولنې استازو دوی ته یو اونۍ وخت ورکړ چې که کیف غواړي د رواني میاشتې په پای کې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو موافقه لاسلیک کړي نو باید هغه لایحه چې پخوانی صدر اعظم زنداني یولیا تیموشینکو ته په جرمني کې د علاج لپاره اجازه ورکوي تصویب کړي. د اوکراین د پارلمان مرستیال مشر روسلان کوشولینسکی وایي د پولینډ پخوانی ولسمشر الکساندر کواسنیوسکی او د اروپایي پارلمان پخوانی مشر پات کاکس تیره ورځ د اوکراین د پارلمان غړو ته د ضربل اجل وټاکه. د اوکراین په پارلمان کې د هغه قانون په اړه بحث روان دی چې په بهر کې د بندیانو علاج ته اجازه ورکوي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. د د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې افغانستان د ژمي لپاره د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه رانیسي. استرالیا له افغانانو غواړي چې په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته د تګ لپاره زړه شنه کړي. یوې برتانوي محکمې پرون د هغې ویډیو د اواز د خپرېدو حکم ورکړ چې د سوي ادا له مخې د یوه برتانوي عسکر لخوا د یوه وسلول افغان د وژلو په جریان کې ثبت شوې. کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه د ملا فضل الله ټاکل کېدل به پاکستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. انتخابات خپلواک کمیسیون له رسنۍ وغوښتل چې بے طرف اوسي،
نه د کوم مشخص کاندید په حق له کمپاین کول، نه د چا په خلاف کمپاین کول، او هغه اصولي رفتار چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره امضا کړی.
د ژوند په رنګونو کې د یوه دردېدلي افغان خواله اورو.
منتکه شوروال څوک امر راکی یامر شوروال قومندانه نه منی، قومندانه یامر راکی څوک نایه نه منی. دلته خو یو حکومت نشته، دوی خو هر یو ځانته حکومت وای چې زم.
د بلوڅي وی سنی وسلول ډلې دی وی ایرانی مدافع وکیل د وژلو مسؤلیت و مانه. دا خبری مجله تر اونې موجوده. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې یو هیئت روسیې ته ولاړ سي او د تیلو د پیرودلو یو مهم قرارداد حتی لاسلیک کړي. د افغانستان حکومت او خصوصي شرکتونو په تیرو دریو کلونو کې وروسته له دې چې کابل او مسکو په خپلو کې د تیلو او انرژي په برخو کې د همکارۍ تړون لاسلیک کړ، د هر کل په تیرېدو سره له روسیې څخه په زیاته اندازه سونګ مواد په بیه اخیستي دي. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت معین مزمل شینواری وایي ټاکل شوې ده چې په دې مقصد له روسیې څخه 1 میلیون ټنه پټرول او ډیزل وپیرودل شي، څو په ژمي کې د سونګ موادو د بایو د لوړېدو مخنیوي وشي. ښاغلی شینواری د روسیې غاګ نشراتي مؤسسې ته ویلي د سړو د موسم لره رسیدو سره په افغانستان کې د پټرولو، ګاز او ډیزلو بیې ناڅاپه لوړېږي. د زیاتوي په بازار کې د بایو د انډول د ساتنې لپاره ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی مسکو ته سفر وکړي او د 1 میلیون ټنه سونګ موادو د پیرودلو تړون له روسي چارواکو سره لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت موین وای له روسي چارواکو سره د تفاهم په صورت کې له روسي څخه د تیلو د پیرودلو اوږدمهاله موافقه هم خای لاسلیک شي. شینواری همدارس د هغو شکایتونو په اړه هم خبري وکړي چې افغان سوداګر د افغانستان او ازبکستان د ګډ سرحد لاره د روسي موادو په واردولو کې ورسره مخامخ دي. د ایوی د افغانستان کارګو یا مال تجارت د اوګدې مودې لپاره د ازبکستان او افغانستان په سرحد کې پاتې کیږي. مزمل شینواری زیاتوي د ازبکستان لزینو مؤسسو سره د افغان سوداګرو تخنیکی او اداري ستونزې اوس حل شوي. نو موړی افغان مقام زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت یو موافقه هم لاسلیک شي چې لمخې به افغانستان په دې وټوانیږي چې خپل صادراتي اقلام د ازبکستان د قلمرو لاره په اسانه شرایطو او پړاوونو سره انتقال کړي.
په کابل کې د استرالیا سفارت خبرداري ورکوي چې دغه هیواد ته د افغانانو غیر قانوني مهاجرتونه به ناوړی پایلې ولري او د مهاجرو په توګه به هم ونه منل سي. جان فلیپ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د استرالیا د نوي پالیسي پر اساس ټول هغه کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي بیرته به وایستل سي. نور د نجی صاحبي پر پورت کې.
په کابل کې د استرالیا سفیر له افغان ځوانانو غواړي چې په غیر قانوني توګه استرالیا ته له مهاجرتونو لاس واخلي. جان فلیپ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې هیواد د نوي قانون په اساس هغه کسان چې په قاچاقي توګه استرالیا ته ځي بیرته له دې هیواده وسل کیږي. د ښاغلي فلیپ په وینا ډیری هغه کسان چې په قاچاقي ډول استرالیا ته سفر کوي په لارو کې په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي په ټینګار سره وایي چې افغان ځوانان د دې پر ځای چې قاچاق وړونکو ته پیسې ورکوي باید د خپل هیواد راتلونکي ته کار وکړي.
افغانستان ته دا یو خطرناک مسأله ده چې خپل یو ډیر شمیر وګړي په دې لار کې للاس ورکوي. هغه کسان چې خراتلونکي غواړي باید خپل پیسې د قاچاق پر ځای د خپل کورنۍ په پرمختګ ولګوي. مونږ له ټولو افغانانو غواړو چې خپل هیواد کې ژوند وکړي، په هیواد کې دننه پانګې واچوي او د افغانستان راتلونکي ته ژمن ووسی.
خو په عین حال کې ښاغلی فلیپ وایي هغه کسان چې غواړي په استرالیا کې ووسیږي له قانوني لارو هم هلته تلای شي. د نوموړي په وینا استرالیا هر کال په قانوني توګه له ټولې نړۍ څخه 160,000 مهاجر مني، په داسې حال کې چې هر کال خیل لسو تر زرو کسان استرالیا ته په غیر قانوني توګه ځان ورسوي. د ځینو ریپورټونو په اساس ځینې قاچاقړون کې ل پولیسو سره د مخامخ کېدو پر مهال دا کسان په سین کې له هوکړي ل بلې خوا په کابل کې یو شمیر افغان ځوانان وایي کچېر افغان دولت خلکو ته د کار زمينه برابر کړي نو دې ته به خلک حاضر نشي چې افغانستان پریږدي
زیاتر چې زید اوزګارین از چالتہ کار وکي او خپل کور سره په آرامي او بل مسله د امنیت د دلته امنیت خانه ده
زه په خپل شاغایم وظیفه مې د ډیلیوري ده اقتصادی ستونزې دي کار نه پیدا کیږي غریبي ده هر چوک ته چې ګوري 200 کارګر ناشتي دومره نسی پیدا کوي چې دوی بیګا ته وخوري دولت باید یو کار وکړي چې نورو دولتو غوندې باید ملت سره
راپورونه وایي چې په نړۍ کې اوس تر ټولو ډیر مهاجر له افغانانو څخه شمیرل کیږي ناامني بیکاري او اقتصادي ستونزې د دې مهاجرتونو عمده عوامل په ګوته کیږي یو شمیر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان دولت باید یو منظم پلان لمخي افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي او د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیسي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
د وی برتانوي محکمې پروند هغې ویډیو د اواز د خبرېدو حکم ورکړ چې د سوي اداله مخې د یو برتانوي عسكر لخوا د یو وسلول افغان د وجلو په جریان کې ثبت شوی د پېښه نږدې دوه کلمې کې سوي خو دوسیه یې اوس را برسره شوی او درې پوځیان چې د ای بی سی په مستارو نمونه معرفي سوي پکې تورن پیژندل شوی له احمد تکل څخه نور تفصیل وري
د برتانیا د سمندري قواو درې پوځیان چې د ای بی او سی په مستارو نمونه معرفي شوی د 2011 کال په سپتمبر میاشت کې د یو افغان وسلوال په وژنه تورن پیژندل شوی د دې ویډیوي تصویر لمخه تورن سرتیری دا وسلوال هغه محل مومي چې د یو اپاچي هليكوپټر له حمله وروسته په سخت ټپي حالت کې پروت دی دا تصویر چې د ډزو اوازونه او ورسره د نامعلومو وسلوالو چیغې پکې اوریدل کیږي د یو برتنوي عسكر په پوځي خولۍ کې د ځای پر ځای شوی کمرې په وسیله خستل شوی په ویډیو کې چې شپږ دقیقې او څلورویشت ثانیې ده لټز ورسته د ای پنوم د معرفي شوی سرتیری غږ اوریدل کیږي چې سپکې سپورې وایي ورسته د مړي د لری کولو غوښتنه کوي او بیا وایي ما هم د شپې د جنیو له کنوانسیون څخه سرغړونه وکړه د ای پنو معرفي شوی عسكر تورن دی چې پر دې وسلوالې لنجدې پر ټټر دزې کړي او بی او سی تورن دی چې ل ای سره همکاري کړي هغه یې هڅولای او په دې وجنه کې مرسته ورسره کړي په ویډیو کې د هليكوپټر له حمله وروسته برتنوي سرتیری خودل کیږي چې د رسیدلو فصلونو په منځ کې څار کوي ای او سی دا ټپي وسلوال مومي بي ته هم غک کوي بیا یې د یو ځنګل منځ ته کش کوي او پر ځمکه یې غورځوي ای پختنه کوي کوم څوک غواړي چې له دې احمق سره لومړنۍ مرسته وکړي بي جواب ورکوي نه سی وای کغواړي په یو مرمۍ به پر ککر وولو تورن سرتیری وای چې دوی بې ګنا دي ای محکمې ته ویلي د فکر کاوه چې وسلوال مردای او دای لډیر قهر ده هغه پر مړی دازې کوي د دې سرتیرو قضیه په یو پوځي محکمه کې روانه ده په تیرو دوه اونیو کې قضایی پلاوی د اسنادو له څېړنې وروسته پرون په دې اړه خپل حکم صادر کړ قاضي جف بلاکټ حکم وکړ چې ویډیوي تصاویر او ورسره اواز د نه خبريږي ځکه چې د په وینا خای له دې ویډیو تروریستان د تبلیغاتو په مقصد کار واخلي که څه هم ده د دې ویډیو د ځینو به اواز برخو د خبروي اجازه ورکړه
کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه د ملا فضل الله ټاکل کېدل به پاکستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي ځکه د عملګرو یې له ډېر مودې راهیسې له پاکستاني حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده پاکستاني طالبانو پرون ملا فضل الله د خپل مشر او د حکیم الله مسعود د ځایناستې په توګه وټاکه تفصیل د ازادي رادیو د خبریال پر رپورټ کې
د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپو مشتاق یوسف زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا ښکاري چې د ملا فضل الله د پاکستانی وسلواله طالبانو د مشرکې دوه عمل به د پاکستان حکومت پراتلونکو کلسترو ننګون سره مخ شي ځکه چې نوموړې له پخوا رئیس له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو مخالف دی
چې مولانا فضل الله او داغه فور مجری چې نو هغه د مذاکرات ما کې نو ملا مسعود خپل باندې سفر خبرې کولې او دې بیا د مسره په خبرو ته باندې راځي کو مولانا فضل الله او دا نه چې کوم پلان شو هغه بالکل انکار کوي چې موږ د پاکستان سره مذاکرات نه کوو زما دا خیال دی چې پاکستان لپاره مشکلات شته
نو موړ همدار از وای پاکستانی وسله والو طالبانو تر شپږ ورځنی ځنډ وروسته خپل مشر اعلان کړ چې دا یې د خپل منځي اختلافاتو شاهدي کوي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر ملا فضل الله د نفاذ شریعت محمدي د مشر مولانا صوفي محمد زوم او د سواد د طالبانو د تحریک مشر چې په 2008 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت سره د امن لوزنامې تر ناکامېدو او په سواد کې د پاکستانی پوځ تر عملیات وروسته له سواد وتلی او د پاکستانی استخباراتو د وینا له مخې چې نوموړی دا مهال په نورستان کې دی او له هغه ځایه پر پاکستان د تروریستي پیښو مشري کوي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. 8:15 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې پر روان ژمي کې د خلکو د اړتیا وړ سون مواد له روسیې څخه رانیسي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو پلاوی په کونړ ولایت کې دی څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. په عراق کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې روسیې ته امر وکړ چې د ازبکستان حکومت ته په غلطه د یوه ازبک تبعه د سپارلو په خاطر هغه ته 40,000 یورو تاوان ورکړي. د اوکراین د پارلمان غړي وایي د اروپایي ټولنې استازو دوی ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې که کیف غواړي د روانې میاشتې پای کې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو موافقه لاسلیک کړي نو باید هغه لایحه چې پخوانی صدر اعظم زنداني یولیا تیموشینکو ته په جرمني کې د علاج اجازه ورکوي تصویب کړي. په اصل کې چې د امریکا د استخباراتو د پخوانی قراردادي ادوارد سنودن لخوا د جاسوسۍ د طریقو له افشا وروسته بحثونه تاوده دي. د بریتانیا د استخباراتي ادارو مشرانو پرون د لومړي ځل لپاره د پارلمان د غوړو په وړاندې ښکارا څرګندونه وکړي. او سم محمد شبر نړیوالو رسپونډ ته کتنه کوي.
نیویارک خبرونه په خپل تازه غنې کې د افغانستان د بیلابیلو دورو عکسونه خبره کړې دي. د شوروي اتحاد د اسکرو ډیر خل وخت رانیولې بیا په کابل کې د مجاهدینو د خپل منځي جګړو او راورسته د امریکایي پوځیانو دغه خبرونه لیکي. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له سباندې ویلې سيزي جګړې وروسته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، په اساني سره دا جګړه چې له سولې سيزو راهیسې پیل شوې ده هېرې دای شي. خبرونه بیا تیری زمانی ته اشاره کوي. بیا ولیکي چې د 1990 کال لومړی شپې ورځې وي چې د شوروي اتحاد د 80,000 کسیس پوځ لومړی ډلې له شوروي اتحاد د افغانستان لورته داخله شوې او ظاهرا د دې ماموریت لپاره د عسكر مارل شوې وو چې خپل سرکش کاونډي په آراموي. تر دې وروسته کله هم په افغانستان کې د جګړې د اور لمبي غلې نشوې. شوروي ځواکونه په 1990 کال کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. بیا په 2000 لومړی کال کې امریکایانو افغانستان ته مخه کړه. پر دې جګړې 50 کاله واوښتل او په دې کلونو کې افغانستان ته خبري اعلان ډیپلوماټان او د مرستندوی ټولنو کارګران لاړل او راغلل. رابرټ نیکلسبرګ یو له هغو فوټو ژورنالیستانو دی چې د 1988 کال په جنوري کې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی و څو د ټایم خبرونې لپاره د شوروي د اشغال پر پیښو راپورونه چمتو کړي. دغه خبریال له دې نیټې وروسته بیا بیا افغانستان ته ولاړ او عکسونه یې واخیستل. روانه اونۍ وی خبرونه د نیکلسبرګ دغه عکسونه خبره کړل. د عکسونه د نیویارکر خبرونه په وینا لکه یو متحرک کتاب دغه هیواد اوسنی تاریخ ته ګرځنده کتنه کوي. د نیکلسبرګ له نظره په افغانستان کې بدلونونه په خپل حال دي. په یو عکس کې چې د 1988 کال په میاشت کې اخیستل شوی له افغانستان تلونکی روسي عسكر ښکاري چې پر خپل زغروال ګاډي ناست او د یو افغان پوځي لاس خوځوي. په بل عکس کې په بګرام کې امریکایي پوځیان ښکاري او د 1990 کال په می کې بیا جلال الدین حقانی د نیکلسبرګ کمرې ته ځیر شوی، خو حقانی بیا د شوروي سرسخت مخالف او د امریکا استخباراتو او القاعده ته نږدې و. د لویدیز یو بل خبرونه فارن پالیسی په خپل تازه غنې کې بیا لیکي پاکستان او سعودي عربستان د امریکا له سی آی ای سره یو ځای په اتیا ملسیز کې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد پر ضد وروزل او د هغو ملاتړ وکړ. د دې کار واقف تر اوسه افغانان او نړیواله ټولنه زغمي ځکه چې افغان تنظیمونو د وخت شوروي پلوه رژیم وپرځاوه خو په خپل یې حکومت جوړ نه کړای شو او په نتیجه کې د فارنګ پالیسي په وینا په افغانستان کې سخت دریزي وده وکړه تر دې چې ځینې مجاهدین له القاعده سره ملګري شول او د وسلو خوله یې د خپلو پخوانیو متحدانو لور ته واړوله.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د کوم کاندید په ګټه او زیان تبلیغ ونه کړي. په عین حال کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې هم ټینګار وکړ چې رسنۍ باید خپل بې طرفي وساتي. تفصیل د نسیم شفق پر پورت کې.
د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وایي چې له ناامنۍ وروسته د انتخاباتو د پروسې په هکله د خلکو بېخبري لویه ستونزه ده او رسنۍ کولی شي د دې ستونزې په حل کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی امرخیل د ډیموکراسي انټرنیشنل لخوا د رسنیو ترمنځ د انتخاباتي قوانینو په یو بحث کې د پنځمې په ورځ وویل چې رسنۍ باید د انتخاباتي مبارزو پر مهال موجود اصول او قوانین په پام کې ونیسي.
رسنۍ یو غټ مسؤلیت په غاړه باندې لري او دا مسؤلیت باید په صحیح شکل باندې ادا شي. نه د کوم مشخص کاندید په حق له کمپاین کول، نه د چا په خلاف کمپاین کول، او هغه اصول رفتار چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره امضا کړی او تعهد سپارلی ده، ما هیله داره چې هغې ته باید وفاداري وسي.
ضیاءالحق امرخیل ټینګار وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې د رسنیو، مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له همکارۍ پرته انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. هغه هیله وښوده چې رسنۍ خلکو ته د انتخاباتو په اړه پوهاوی ورکړي او له مدني ټولنو سره په هماهنګۍ له راتلونکو انتخاباتو څخه د بېطرفۍ په ساتلو سره ټینګه څارنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون له مخې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید د دلوي د میاشتې په 14مه او د ولایتي شوراګانو کاندیدان د هوت په 14مه نیټه خپل رسمي کمپاینونه پیل کړي. خو ځینې داسې شکایتونه شته چې د فیسبوک او ټویټر د ټولنیزو شبکو په ګډون په ځینو خصوصي رسنیو کې د ځینو کاندیدانو په ګټه لاله مخکې نه تبلیغات پیل شوي. په همدې حال کې نیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې له ټاکلي وخت نه مخکې د ځینو کاندیدانو په ګټه د رسنیو لخوا تبلیغات او کمپاینونه د اصولو خلاف دي. د دې ادارې اجرایوي رئیس صدیق الله توحیدی آزادی رادیو ته وویل چې دولتي رسنۍ باید له خصوصي رسنیو نه د انتخاباتي مبارزو پر مهال بې طرفي ډېره وساتي.
د دولتي رسنیو مسؤلیت ډېر دی، په دې خاطر چې دولتي رسنۍ د افغانستان د ټولو ملکیت ده. رسنۍ مکلف دي چې د قوانین او طرزالعملونو رعایت وکړي.
د انتخاباتي مبارزو پر مهال د رسنیو بازار ډیر ګرم وي او داسې شکایتونه شته چې یو شمیر خصوصي رسنۍ په تیره چې سیاسي ګوندونو او اشخاصو پورې تړاو لري د ځینو ځانګړو کاندیدانو په ګټه تبلیغات کوي.
د مدني ټولنې ځینو سازمانونو په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره 24 ورځنی کمپاین پیل کړ. په کابل کې د دې کمپاین د پیل په غونډه کې د مدني ټولنو د یو شمېر سازمانونو استازو ټینګار وکړ چې د ښځو کمه ونډه کولی سي چې د انتخاباتو نتایج اغیزمن کړي. تفصیل د نجې صفی پر پټ کې.
د ښځو له پراخې ونډې پرته به انتخابات ملي او سراسري ونه وسي. دغه خبرې د پنځشنبې په ورځ د مدني ټولنې یو شمېر غړیو په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وکړې. د دوی په وینا په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو کمه ونډه به د دې انتخاباتو مشروعیت له پوښتنې سره مخ کړي. د مدني ټولنې یوې فعالې زهرا سپیر له ټولو افغانو ښځو وغوښتل چې د رای ورکولو له درکه خپل حق نه ګټه واخلي. که چیرې ښځې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي نو د انتخاباتو نتایج به مشروعیت ونه لري، ځکه ښځې په ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي چارو کې ګډون لري او دوی د خپلې راتلونکي په اړه هم د پرېکړې حق لري. که چیرې ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې کمه ونډه وکړي نو دا د دې معنی لري چې راتلونکی حکومت ښځو لپاره نه بلکې یوازې نجونو پورې اړه لري. د مدني ټولنې یو شمېر سازمانونو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په نوم یو کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین مسؤلین وایي چې په کابل او ځینې ولایتونو کې به دا کمپاین 40 ورځې دوام وکړي او ښځو ته به د رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې داسې پیغامونه ورسوي چې هغوی په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅول شي. په عین حال کې د ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې په نوم یوې بلې ادارې هم له ټولو افغان ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په یاده غونډه کې د دې کمیټې ډاکټر علیمی وویل لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې افغان ښځې له ډېرو ستونزو سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او انتخاباتو ته یې مشروعیت ورکړ، اوس هم باید ښځې له خپلو رایو څخه ګټه واخلي او په پراخه کچه برخه واخلي. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 15 میاشتې پاتې، لا هم نامنی، فرهنګي او ټولنیز محدودیتونه هغه څه بلل کېږي چې ممکن په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون مخه ونیسي. یو شمېر کتونکي وایي چې د حالت په انتخاباتو کې د درغلیو سبب هم کېدای شي او ښایي په ځینو سیمو کې نارینه هم هڅه وکړي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړیو په استازیتوب هم رای ورکړي، خو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مخه به
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د بلوچستانو یوې سنی وسلوالې ډلې د یوه ایراني مدافع وکیل د وژلو مسؤلیت ومانه. د جشل عدل په نامه د بلوت وسلوالو دغې ډلې په خپل ویبپاڼې کې ویلي چې د دغه وکیل د وژل د ایران لخوا د اکتوبر پر 16 نیټه د 1400 زنداني بلوچستانو د اعدامولو غچ دی. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه څپې په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپور برابر کړی. جزئیات یې له رضوان مراد څخه اوري.
د بلوچستانو یوې سنی وسلوالې ډلې چې ځان جشل عدل یادوي د یوې ایرانی مدافع وکیل د وژلو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې مدافع وکیل موسی نوري د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې په زابل سیمه کې د یو روغتون مخ ته له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای په ډزو وژل شوی دی. جشل عدل په خپله ویبپاڼه ویلي دا ایراني چارواکی د هغو 1400 زنداني بلوچستانو د اعدام په عکس العمل کې وژلی چې ایران د اکتوبر په 26 نیټه په دار وځړول. دغه ډلې ویلي وژل شوي د زاهدان مدافع وکیل موسی نوري سلګونه بېګنا بلوڅ ځوانان په مرګ محکوم کړي وو. ایراني چارواکو تیر اکتوبر میاشت 14 زنداني بلوڅان یو ورځ وروسته له هغې اعدام کړل چې له پاکستان سره پر پوله 14 سرتیري د وسلوالو په یو برید کې وژل شول. د جشل عدل په نامه د غسونی وسلوالې ډلې د دغو ایراني سرحدي ساتونکو د وژلو مسؤلیت هم منلی او وایي چې دا وژنې په ایران او سوریه کې د ایران د حکومت لخوا د سنیانو د ډلیزې وژنې په انتقام کې کړې ده. د سیستان بلوچستان ولایت اوسیدونکي وای حکومت د دوی پر وړاندې له طبیعي څخه کار اخلي. په برتانیا کې د بلوچستان د سیړونو د مرکز مشر عبدالستار دوشوکی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران حکومتي ادارې او وسلوالې ډلې د تاوتریخوالي پور سیلړۍ کې په لاس لرلو تور نه کړي.
هم از طرف مقامات امنیتی
دی وای په دې سیمه کې امنیتي استخباراتي او قضایي چارواکي په دې باور دي چې د ټوپک په زور کولای شي په سیستان بلوچستان کې امنیت ټینګ کړي. بل لور ته بیا سخت دریځ ډلې دي چې د تاوتریخوالي هرکلی کوي او باور لري چې له دې لارې خپلو اهدافو ته رسیدلی شي. سیستان بلوچستان ولایت چې اکثره اوسیدونکي غریب دي او د ایران له نادارو سیمو څخه شمیرل کیږي له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق یو مهمه لار هم ګڼل کیږي. څېړونکی عبدالستار دوشوکی د جشل عدل وسلوالې ډلې په اړه وایي دا د جندالله ډلې له پاتیشونو څخه ده او له هغو تکتیکونو کار اخلي چې جندالله د ایران د حکومت پر ضد کارول.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان بر او پیژنه.
د ما نوم حاجی پاچا یو تن دکاندار د منډی د جاده میوان.
حاجی صاحب دا دکان دی خپل ده؟
دا مال د خدای د خپل شخصي دکان می ده. قواله ارڅلره ما څوک پرې دي چې جوړ کړم. دا وطن جوړولو ته څوک پرې دي نه.
نو ولی دلیله؟
دلیله دا صاحب دغه دکان چې زه منډی سره ورم چې څلور چته جوړ کړم $60,000 دا سیخو ګاډر شایان وړي. مګم پیګې چې $50,000 مون رشوت غوړي. شاروال صاحب غواړي، قومندان صاحب غواړي، امر صاحب غواړي، نایای غواړي، تر رقم جوړ کړم.
دلته کله دا دکانداران چې دي کله ورغلي دي د شکایت کړای
دا پیر سل پیر خپل شاروال درته راغلی چې دا ځای ویني نه پریدي جوړولو ته. همدا اوس ته دلته اوس زه بېله کلنګ راوړم چپه کوم وګوره چې څومره دلته خلک متراضي کې بیا کتره. امر صاحب خواسته تر رئیس صاحب خواسته جوړ نه کوم. مزدور کار مې وهي بېل مې مړي کلنګ مې مړي هر شی مې غلی چې ما پریدی یو میاشت ما توخ را که یو میاشت باد راشه و گره چه طول زد شخانه جوڑم کنه.
او که پیسی میسی ورکی بیخوکی
پیسی چه ورکم صاحب در خپل رازی دل تدریگی نر چوک در چه غط تاوی که چرا جور میکنی. دا با وقت جورو لس کالمخ که جورو دولت چوک نپریدی صاحب هر چوک توان لری چه خپل دکان جور.
دا دکانو نگوره پا پخواه شکل چه جور سوی دی دل تا که خدای نخواسته ور ولگیگی یا بل ولگیگی په دغه لارو کوڅو کې دا تنګو تنګو سرکو کې دا خو امکان د دې نسته چې اطفایه دلته راسي یا نور داسې وسایل چې هغه اور پرې باندې ووژل شي دا هم نسته. څه فکر کوي شاروال صاحب او دغه نور چارواکي دې موضوع څه کوم فکر کوي که نه؟
دا کوم حکومت ته لاړ شو تا حکومت مونږ ته راوښیه چې مونږ همغه حکومت ته لاړ شو هغه حکومت مونږ
دا برسر اقتدار حکومت
دغه عسکر نه نیولې عسکر سره څوک غږېدی نه شي نو مونږ حکومت ته څوک کله پرېږدي کوم حکومت ته لاړ شو شو دلته قماندانی حکومت ده شاروال حکومت ده نایه حکومت ده اوزه حکومت ده ټول حکومت دي منطقه شاروال توکم راکی امر شاروال قماندانی نمنی قماندانی امر راکی څوک نایه نمنی نایه چبو راکی شهرسازی نمنی دلته خو یو حکومت نشته دی خو هر یو ځانته حکومت وای چزیم من حکومت نه تیر یو بیل شګدیم نه راکی هیڅ چی شایدیم نه راکی زی پخپله جوړم چې ما پریدی ورتنه زه شل زره رپی لرم ډیر زره لزرم سرمایه ډیر زره رپی لرم په ډیر زره شل زره می دکان مصرف جوړیږي 50 زره نورې د کمکم چوره کم چاته زر ورکم اسړای څوک ده یو نه ده دوه نه دي سل نه دي زر نه پره دي زر نه پر ته مونږ پیسې نه لرو دوی د خدای مالک دوی چې د خارج په کانتینر کانتینر پیسې مړه نه شو خپل صبر بم خدای ته کو چې دا پیره یو عادل پاچا یو مسلمان پاچا یو ظالم پاچا د خدای په مونږ مقرر
ظالم ولی
ظالم مونږ چې ظالم جوړ نه کی بل څوک مونږ نشي جوړولای
زه خدای دې خسړای مقرر کړ
قربان دې سم خیر
دا واده ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه.